آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د ثور 20مه ده چې د 2018 میلادي کال د مئی د 14 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي، 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
وایي چې د دولت 13 ترنه مخالف وسلوالې وجلې دي. د اسلامي دولت جلې پرون په عراق کې 9 وجلې دي او د وینزویلا جمهور رئیس ویلي چې هغه فابریکې به وتړي چې په هیواد کې تخریبي فعالیتونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د پخوانیو جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د ترکمنستان سره د برېښنا د انتقالولو د موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د خپل ګوند له مشرانو سره تماسونه زیات کړي دي او وروسته به د اطلاعاتو او معلوماتو ته د لاسرسي په موجوده قانون کې د ستونزو په اړه یو رپورټ واورئ. خو لومړی به نظرانه سوزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
علیکم، پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په مهال د دولت 13 تنه مخالف وسلوال وجل شوي او 13 نور زخمیان دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د عملیات د افغانستان په 500 ولایتونو کې ترسره شوي. په دې عملیاتو کې یو پولیس وجل شوی او 76 نور ټپیان دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 وسلوال مخالفین وجلی او 22 تنه نور ټپیان کړي دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 11 سرتیری هم وجل شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې حق له تبصره نه ده کړې. د اسلامي دولت ډلې پرون د یکشنبې په ورځ په عراق کې په حملو کې 9 تنه وجل. په پرونیو حملو کې تر ټولو خونړی برید په بغداد کې د ګاز په یوې فابریکې باندې وشو چې په کې 14 تنه وجل شول او 28 تنه زخمیان شول. یو ځانمرګ برید کوونکی پرون سهار په 6 بجې مالی وخت د ګازو د فابریکې د خولې دروازې مخې ته خپل موټر ته چاودنه ورکړه. د برید نه وروسته یو بل موټر چې 4 تنه ترګر پکې سپاره و فابریکې ته ننوتل. ټولو بریدګرو چاودیدونکي واسکټونه اخیستي وو. د بغداد د عملیاتو د قمانداني ویاند امنیتي ځواکونو او ترګرو ترمنځ تقریبا یو ساعت نښدې وشوې. وروسته امنیتي ځواکونو ټول بریدګر خونسا کړل، خو بریدګر په دې وتوانېدل چې د فابریکې درې ودانیو ته اور واچوي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولس ماډورو پرون د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکو چې هغه فابریکې به وتړي او مالکان به یې ونیسي چې د نوموړي په قول په هیواد کې تخریبي فعالیتونه کوي. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل برون رپورټ ته چې سید سلیمان شاهد صدر اوروي.
جمهور رئیس نیکولاس ماډورو دا خبرداری په یوې حساسې شیبې کې ورکړی دی، ځکه چې وینزویلا دا وخت د یو غټ اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ ده. هغه وویل ملګرو، زه چمتو یم کومې فابریکې چې با نفوذه او محافظه کار مالکانې ودرئ د دولت د ټولنیزو خدماتو مسؤلینو ته وروسپارم. یوه بیکاره فابریکه باید د ولس ملکیتي. موږ چمتو یو چې په دې اړه اقدامات وکړو، ځکه چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې زموږ انقلاب رادیکالي بڼه غوره کړي. بې له ځنډ او تعامل نه باید دغه کار وشي، او که ځنډ وکړ نو خپل هیواد به مو له لاسه ووځي. بله کومه غوره لاره راته نه ده پاتې. جمهور رئیس ماډورو ګواښ وکړ که هر چا خپله فابریکه بنده کړه او تولیدات یې وځنډول، حکومت به یې ونیسي او مالکان به یې ولچک لاسونه د وینزویلا عمومي محبس ته ورغورځي. خو د جمهور رئیس ماډورو سیاسي مخالفان د هغه د استعفا غوښتنه کوي او د شنبه په ورځ په زرګونو خلک د کاراکاس لارو او سړکونو ته راوتلي او د هغه ریفرندم په طرفداري سورې نارې ووهلې چې د قدرت نه د جمهور رئیس د ګوښه کولو په خاطر رابلل شوی او په سلګونو زرو مخالفانو یې غوښتنه کړې وه.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د ولسمشرۍ د مقام دپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان به درې اونۍ انتظار وباسي چې په ټول هیواد کې ګوندي انتخابات ترسره شي. د کالیفورنیا ایالت چې 1546 استازي لري به د ګوندي انتخاباتو اخري پړاو وي. د هغې نه مخکې به په څلورو ایالتونو کې دغه ګوندي انتخابات ترسره کیږي چې 213 استازي لري. د دیموکرات ګوند هیلری کلینټن د استازو په حساب په خپل ګوند کې مخکې ده، خو د ورمانټ سناتور برنی سانډرز وای چې هغه به تر اخیره پورې مقابله کوي. له بلې خوا د جمهوري غوښتونکي ګوند نه یوازې ډونالډ ټرمپ پاتې شوی دی، د کلینټن ټیم وای چې هغوی عمومي انتخاباتو ته تیار دي چې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د فرانسې 18 پخوانیو ښځو وزیرانو ویلي دي چې هغوی به د دغه هیواد په سیاست کې د ښځو سره د جنسي تبعیض په مسله نور غلي پاتې نه شي. د فرانسې د یوې مجلې ډی ټیمانچی په یوې مقالې کې دغه ښځو وزیرانو ژمنه وکړه چې هغوی به هغه ټولې خبرې د خلکو سره شریکې کړي چې د جنس په اساس په حکومتي دفترونو کې هغوی ته اورول شوي دي. پرون د یکشنبې په ورځ دغه مقاله په داسې وخت کې خپره کړه چې دوه ورځې مخکې نه هاته نه ښځو شکایت وکړو چې د پارلمان د رئیس مرستیال ډینس بوپن یې زوروي. بوپن چې د خپلې دندې نه استعفا وکړه دغه تورونه رد کړي دي. او د آسترالیا چارواکو په 500 تنو د ترګرۍ تورونه لګولي دي. دغه کسان تېره اونۍ هغه مهال ونیوی شول چې غوښتل یې اندونیزیا ته لاړ شي او د هغه ځای نه سوریې ته سفر وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. کچېرې په دغه کسانو باندې چې د موسی سرانتانیو په شمول یو جهادي تبلیغي هم پکې شامل دی تورونه ثابت شي نو کېدای شي عمري سزاګانې پې راوځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن دی. دلته د مخوستن 9:08 دي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د ترکمنستان نه افغانستان ته د برېښنا د انتقالولو په باب پریکړه کړې ده او حکومت وایي چې په دې اړه جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د ملي شورا د ځینو غړو سره هم پار کې غونډه کړې ده. په دې اړه ځینې لانجې راپورته شوې دي. پام وکړئ، د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر راپورت ده.
په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږدولو د لارې د بدلون موضوع ډېره ترینګلې شوې چې اند دغه هیواد سیاسي سیرې په بیلابیلو ډلو ویشلې دي. یو ډله چې اکثره یې هزارتو کمی دي د بامیانو له لارې د برېښنا د مزو غزول غواړي، خو بله ډله بیا د سالنګ له لارې د دغې پروژې پر تطبیق ټینګار کوي. د دې لانجې د غوسولو لپاره نن په ارګ کې د افغان ولسمشر اجرایي رئیس د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو او د ملي شورا یو شمیر غړو په ګډون غونډه وشوه. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا غا ته ویل په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د متوازن انکشاف د اصل په پام کې نیولو سره د افغانستان ټولو خلکو ته یو شان خدمتونه وړاندې شي. ښاغلی مینپال زیاته کړه چې د دې پریکړې له مخې به د افغانستان د مرکزي ولایتونو اوسیدونکو ته په لنډه موده کې برېښنا ورسول شي.
حکومت مشرانو ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړو ته وویل چې ټول هغه اسناد چې په دغه اړه باندې شته د یو تخنیکي هیئت لخوا به له تاسو سره شریک کړل شي. پریکړه په دې باندې وسوله چې د افغانستان متوازن انکشاف ملي وحدت او حکومت د مشرانو په اجنډا کې دی. مرکزي افغانستان ته باید برېښنا ورکړل شي، ویل له هغو لارو چارو ورکړل شي چې هم پر وخت ورته ورسېږي او هم په ښه ډول باندې ورته ورسېږي.
د دې پریکړې له مخې بامیانو ته د پروان ولایت د پښتې سرخ له سیمې څخه د غوربند د دریل لارې برېښنا غزول کیږي. خو له بلې خوا د روشنایي په نوم د یو غورزنګ مسؤلین چې د بامیانو له لارې د برېښنا پر لیږدولو ټینګار کوي وایي سبا به په کابل کې لوی لاریون وکړي. د دغه غورزنګ یو غړي تقي امینی نن په کابل کې د رسنیو پر وړاندې د غورزنګ غړو ته په خطاب وویل
در رابطه با تظاهرات میلیونی روز
د دوشنبه ورځ د میلیونی لاریون په اړه اعلان کوو. خوخیار ووسی چې پلورل شوی عناصر ستاسو په لیکه کې درګډ نشي. د حکومت د پروپاګاندا او رواني جنگ په وړاندې په بې پروايي سره یو لوی مدني مارش ته تیار وو. اوسید.
آماده یک مارش مدنی عظیم باشید.
په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا د برېښنا د لیک پر سر د راپورته شوې لانجې تر غوسېدو پورې له افغان حکومت وغوښتل چې دا پروژه وځنډوي. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا ویان سید حامد ګیلانی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په اوس وخت کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک پروژې د کار دوام او د دې پروژې د لارې د بدلون په تړاو د لویو لارینونو ترسره کول د افغانستان د ملي ګټو په زیان دي او له دواړو غاړو یې وغوښتل چې دا لانجه د خبرو اترو له لارې حل کړي.
اگر دولت از یک طرف په تصمیم خود
هغه ویل کله یوې خوا دولت په خپل پریکړې ټینګ ولاړ وي او له بل خوا د روشنایي غورځنګ هم وایي چې موږ لاریون کوو که دا لاریون هر څومره سوله ییز وي زه ډاډه یم چې شرط ترې راپورته کیږي. له همدې امله موږ وایو چې وځنډول شي تر څو یو مجال پیدا شي او د جوړجاړي له لارې دا مسله حل شي نه د تاوتریخوالي او شر له لارې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت او د کابل د ګارنیزون قومندانۍ د بیلابیلو خبرپاڼو په خبرولو په کابل کې د دوشنبه ورځې له لاریون کوونکو غوښتي چې د لاریون پر مهال له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د افغانستان نافذه قوانین مراعت کړي. په دې خبرپاڼو کې ویل شوي هغه کسان چې د لاریون له اصولو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. په همدې حال کې نن د خوست او پکتیکا ولایتونو زرګونو خلکو چې د برېښنا جدي غوښتنه یې هم کوله له ولسمشر محمد اشرف غني څخه په ملاتړ لاریون وکړ او هزاره توکمه مشرانې قومي تعصباتو ته په لمن وهنې تورن کړل. خو له بلې خوا په غزني او بلخ ولایتونو کې زرګونو کسانو د ولسمشر غني پر ضد لاریون وکړ او له ترکمنستان څخه د برېښنا د لیږدولو د لارې د بدلون په اړه د ارګ د پریکړې ضد شعارونه ورکړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ نن سبا په عام محضر کې ډېر کم لیدل کیږي، خو هغه د امریکا د سیاست په اړه د ګوند له مشرانو سره خپل تماسونه ګړندي کړي دي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
د امریکا د تلویزیونی شبکې د ان بی سی د شنبه د شپې ناوخته په کومیډي خبرونه کې د شخصیت ورکول نه نیولې تر سیاسي خبرو پورې باسونه کېدل. د امریکا په تلویزیونی شبکو کې یو څوک ځان له ډانلډ ټرمپ نه نشي خلاصولې یا د سیاسي غونډو په وخت کې د ده په باره کې په خبرو باندې غوږونه نشي کڼولې. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان په هر ځل د نیویارک دغه سوداګر هدف ګرځوي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي زه په مینه کې د ډانلډ ټرمپ سره مناظرې ته سترګې په لارې یم. د ډیموکرات ګوند بل کاندید برنی سینډرز نن بیا داسې وایي
While we may have many disagreements with Secretary Clinton, there is one area we agree.
په داسې حال کې خای چې موږ د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینټن سره ډېر اختلاف لرو، خو موږ ورسره په یو برخه کې موافقه لرو. هغه دا ده چې موږ باید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړو. په عین وخت کې په هیواد کې له هر منتخب جمهوری غوښتونکي نه دا عین پوښتنه کیږي چې تاسو د ټرمپ ملاتړ کوئ. د ټرمپ او د استازو د مجلس د رئیس پال رین ترمنځ تېر هفته خصوصي غونډې مطبوعات هیجاني کړل، مګر واضح ځواب ورنکړل شو. د استازو د مجلس رئیس پال رین وایي
We had a very encouraging meeting. Look, it's no secret that Donald Trump and I have had our differences. We talked about those differences today.
مونږ یو ډېر هڅه کوونکی غونډه درلودله. دې ته نظر وکړي دا پټه خبره نه ده چې ډانلډ ټرمپ او ما اختلاف درلود. مونږ نن د هغو اختلافاتو په باره کې خبرې وکړې. رین وای د ټرمپ سره جذبه د حیرانتیا خبره نه ده. د استازو د مجلس رئیس پال رین وای
has gotten more votes than any Republican primary nominee in Mark Wright in the history of our country and this isn't even over yet.
د بل هر جمهوری غوښتون کې کاندید نازمنګ د هیواد په تاریخ کې په مقدماتي انتخاباتو کې زیات ری وړی دي او دا لا تر وسه پایته نه دی رسیدلی. دا لا تر وسه کالیفورنیا ته نه دی تللی. سپینه ماڼۍ بیا بل نظر لري. د سپینه ماڼۍ نتاق جوش ارنست بیا داسې وایي
But right now, we see Republicans much more focused on their relationship with the presumptive nominee than they are on things like passing a budget or passing funding for the Zika virus.
په اوس وخت کې وینو چې جمهوری غوښتونکي د احتمالي کاندید سره په خپل ارتباط زیات تمرکز کوي، په زیاد دې چې د بودیجې د تصویبولو په شان شانو باندې وکړي یا د زیکا د ویروس د مخنیوي لپاره پیسې منظور کړي چې عامه روغتیا ته د تاوان د رسیدلو مخه پرې ونیول شي. سیاسی څارونکي وایي په مطبوعاتو باندې د ټرمپ تسلط مرسته ورسره وکړه چې د روان کال په سر کې څه باندې لس دولس جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته ماتې ورکړه. تر اوسه پورې دغه تسلط دوام لري، په داسې حال کې چې ټرمپ په خپل احتمالي ډیموکراتیک مخالف باندې تمرکز کوي. ټرمپ زیاتوي
Hillary Clinton wants to run against. Believe me, and I know.
ورسته اکاس چې غواړي د هیلری په خلاف ودرېږي باور را باندې وکړي. زه په دې حقیقت پوهیږم هغه ټرمپ ته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن اوري. د مخوستن 9 بجې او 6:40 دقیقې دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ستونزې او د ټاکل شوي دولتي کمیسیون سره د لازمې مرستې نه کول د دې سبب شوی دی چې دغه قانون عملي نشي. دا خبره اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق د کمیسیون رئیس سید اکرم افضلی زمونږ د همکار روخان نور سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ ریپورت ته.
اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د نظارت د کمیسیون رئیس دا منی چې د توقع خلاف اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د تطبیق په برخه کې ډیر مشکلات شته. سید اکرام افضلی دوه ستونزو ته اشاره وکړه.
دوه مهمې ستونزې دي. یوه ستونزه دا ده چې په قانون کې ځینې خلاګانې شته دي چې کمیسیون مخه نیسي چې په سمه توګه باندې دغه قانون تطبیق نه کړي، او د بل طرف نه کمیسیون سره هغه کومې مرستې چې لازمې وي چې باید شوې وای، تخنیکي او مالي مرستې د حکومت لخوا نه یو بودیجه باید په پام کې ورته نیول شوې وای.
ښاغلی افضلی وله چې د اصطلاحاتو د پوره تعریف د نشتون او د قانون څخه د تخلف په صورت کې د سزا د ناڅرګندتیا سربیره ځینې نورې ستونزې هم شته چې د قانون د عملي کېدو خنډ ګرځي. هغه ویل چې کمیسیون باید چې خپلواکه وای، خو اوس دا کمیسیون د اطلاعات او کلتور د وزارت په چوکاټ کې کار کوي. ښاغلی افضلی په هند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د نظارت د کمیسیون مثال ورکړ چې ځانته بودیجه، تشکیلات او صلاحیتونه لري، خو د افضلی په وینا په افغانستان کې دا کمیسیون امکانات نه لري. هغه ویل چې د قانون د تطبیق او نظارت او په دغه اړه د شکایتونو د اورېدو لپاره د مقتدر او خپلواک کمیسیون جوړېدو ته ضرورت شته. د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو ټولنې یا سفما مشر ضیا بومیا وویله چې په حکومت کې عامه پوهاوی ته ضرورت شته چې دا معلومه سي چې کوم معلومات محرم دي او کوم باید خپاره سي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د تطبیق رئیس افضلی بیا وویله چې د معلوماتو د مدیریت لپاره د یو سیستم د رامنځته کېدو ضرورت شته. هغه زیاته کړه چې دغه سیستم په اساس به دا معلومه سي چې کوم معلومات اشد محرم، محرم او کوم د خپرېدو وړ دي. افضلی وویل
د رسمي طرز عمل نشته دی، اما ولسمشر په دې اکله باندې امر کړی چې په دې په متوجه باندې باید کار وشي.
ښاغلی افضلی او بومیا دواړه په دې نظر دي چې حکومت باید چې د قانون د عملي کېدو په برخه کې ډیر څه وکړي. بومیا وویل
زه فکر کوم چې په لومړي سر کې د عامه پوهاوي ته اړتیا اساسي د کار لپاره یو پراخ کمپاین وشي، د دولت د نهادونو ترمنځ او د رسنیو ترمنځ کوم معلومات ته دوی باید لاسرسی پیدا کړي او کوم معلومات تو خپرول دوی حق د خلکو اته.
ښاغلی افضلی هم دا خبره کوي چې په حکومتي ادارو کې داسې ذهنیت حاکم دی چې معلومات باید د خلکو سره شریک نسی. افضلی دا مانی چې کمیسیون باید چې د قانون د پوهاوی په اړه کار کړی وای، خو هغه وای چې دوی دومره امکانات نه درلودل.
دوی کې شک نشته چې د قانون په اړه باندې پوهاوی د کمیسیون د کارو څخه دی، اما دا کار د امکاناتو په اساس باندې سره کیږي.
بل پلو ته رسنۍ هم چې د خلکو د پوهاوی په برخه کې ډیر مهم نقش لري، په دې اړه یا خو معلومات نه لري او یا هم معلوماتو ته د لاسرسۍ د قانون نه پوره استفاده نسی کولای. شاغلی بومیا وای چی رسنویو په ماهرانه او مسکی ډول د معلوماتو نه ګټه نه اخیسته. خو هغه دا خبره هم کوي چې مسلکی ژورنالیزم ته په تیر بیا تحقیقاتي ژورنالیزم ته شرایط هم نه دی برابر سیوی.
داول باندې هیڅ کله هیڅ منبع چاته جواب نه دور کړي چې تاسو زه دغه معلومات نه کوم. ولی دوغه نه ژورنالیست استهلاک کیږي چې خپل مجبور شي چې ګواکې دغه دروازه قابل د دین نه زما تخلاص شي.
د اطلاعات او کلتور د وزارت نشراتي موینه مشګان مصفوی هم نن په کانفرنس کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق په اړه جوړ شوی وو، ول چې په افغانستان کې د اخفاء او استبداد د کلتور موجودیت د دې سبب ګرځي چې دا قانون د عملي کېدو مخه ونیول سي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د نظارت د کمیسیون رئیس شاغلی افضلی ویل چې د حکومت لوړ پوړو چارواکي د فساد په خلاف د مبارزې اراده ولري، نو باید چې د قانون د تطبیق په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د کمیسیون سره مرسته وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې توشي سو، ول کیږي چې د قانون عملی کېدل به په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت یو له هغو حکومتونو نه ګڼل کیږي چې پکې اداري فساد ډیر دی.
شوال نور مسافرين کوم د کور نلری وخت رین کوم نمی وش پا او نمی ورس پرام ورک شدا سی مزدورین کوم د خپل مور غی تزان رسوم اخپل خور تخپل رور جان رسوم نو اے ملگرو آئے کلی تبک لازو اے ملگرو آئے کلی تبک لازو امان غړم ټول پښتن او مسافر لرونه مې زمون پزړ سمونګلې مو کیوسی اد خپل کور در پدر لرونه مې هغه چې چرته ویا باد یوسی
ترنور دن کو د مهم خبرونو لنډي زوري پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په تیرو سلیری ساعتونو کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په مهال د دولت دیرش مخالف وسوال وجل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د عملیات د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي دي. په دې عملیاتو کې یو پولیس وجل شوی او شپږ تنه نور زخمیان دي. د اسلامي دولت ډلې پرون د یک شنبې په ورځ په عراق کې په حملو کې نه هیڅتنه وجل. په پورنیو حملو کې تر ټولو خونړی برید په بغداد کې د ګازو په یوې فابریکې باندې وشو چې پکې 14 تنه وژلی شول او 28 تنه زخمیان شول. د وینزویلا جمهور رئیس نیکلس ماډورو پرون د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکو هغه فابریکې به وتړي او مالکان به یې ونیسي چې د نوموړي په قول په هیواد کې تخریبي فعالیتونه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان به 3 اونۍ انتظار وباسي چې په ټول هیواد کې ګوندي انتخابات ترسره شي. د کالیفورنیا ایالت چې 1500 استازي لري به د ګوندي انتخاباتو اخیری پړاو وي. د هغې نه مخکې به په 4 ایالتونو کې دغه ګوندي انتخابات ترسره کیږي چې 243 استازي لري. د بلې خوا د جمهوري غوښتونکي ګوند نه یوازې ډونالډ ټرمپ پاتې شوی دی. د کلینټن ټیم وایي چې هغوی عمومي انتخاباتو ته تیار دي چې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د فرانسې ولس پخوانیو ښځو وزیرانو ویلي دي چې هغوی به د دغه هیواد په سیاست کې د ښځو سره د جنسي تبعیض په مسله نور غلي پاتې نه شي. د فرانسې د یوې مجلې ډی ډیمانچی په یوې مقالې کې دغه ښځو وزیرانو ژمنه وکړه چې هغوی به هغه ټولې خبرې د خلکو سره شریکې کړي چې د جنس په اساس په حکومتي دفترونو کې هغوی ته اورول شوې دي. او د استرالیا چارواکو په 15 تنو د ترګرۍ تورونه لګولې دي. دغه کسان تیره اونۍ هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې انډونیزیا ته لاړ شي او د هغه ځای نه سوریې ته سفر وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي.
او دا هم د خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات په کابل کې د تودوخه لوړه درجه نن ویشتا او ټیټه 14 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 30 ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 25 ده. په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه سانتي ګراد ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 12 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هم نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا دیو دریخ پرونه په څو شیبو کې پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو له ماښامنۍ خپرونې سره حاضر شو. تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې هم زموږ د دواړو خپرونې واورئ. voapashto.com. ورځ مو په خیر.